په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساته خبرونه کوو. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په اړه د قطر د پلازمېنې دوحې پر روانه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع لومړیتوب ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي به چې دې غونډې ته رابلل شوي پر دې خبرې وکړي چې نړیوال په څه ډول د افغانستان د روان وضعیت په وړاندې یوه شفافه او یوه همغږي ښکیلتیا رامنځته کولی شي. هغه همدارز وویل چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت پلاوي ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، خو تر اوسه رسما پکې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي، د ګډون په اړه د ځینو شرطونو یادونه کړې چې یوې هم د دوی موقف ته پر درناوي څرخي. طالبان چې تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي په ټول افغانستان کنټرول لري او باید په هر نړیواله غونډه کې د هیواد د اصلي استازي په توګه ومنل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د هیواد کې بشپړې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د نړیوالو ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې انکور بنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو تمه کوي چې طالبان د یوه ټول ګډونه حکومت جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په موسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټول ګډونه حکومت جوړولو شرط په خپل حال پاتې دی وویل موږ دا مسله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخه خغلی رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرسته د طالبانو د لری کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې د طالبانو لپاره د دې ښه زمینه برابره شي چې له نړیوالې ټولنې سره ښکیلتیا زیاته کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هیواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچه د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو ډېر اټکل د پنج امو او کابل سندیزو حوزو کې شته. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو او اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړې توګه د بدخشان، تالوخان، بغلان، پنجشیر، غوربن، کونړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په سیل امبرونو کې شته. د دغو سیندیزو حوزو په غاړو کې له هستوګنو غوښتنه شوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاطه کار واخلي او هم د نور له خطرونو خبر کړي. د افغانستان په یو شمېر سیمو په تیره شمال حوزه کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره پرون چهارشنبه د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې کړې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې وویل شو چې د پاکستان مخالفان په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او د ملکي وګړو د پنهخه کولو لپاره د افغانستان خاوره استعمالوي. د پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسما غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې بیا دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې د افغانستان خاورې به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد یې وکاروي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو سلامونه ستړي مشي مایکروفون ستاسي پروگرام کې ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کو ساسي قرباني یو نن په خبرونه کې د سیلابونو په اړه باندې خبري اترې لرو په روسته یو څونه یو کې په افغانستان کې سیلابونو د ځاني تلفاتو سربیره خلکو ته ډېر مالی زیانونه هم رسولي دي دغه سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک بې کوره کړي دي او په ډیر شمیر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني تلفات هم اړولي دي خو دا چې د دغه تلفاتو مخنیوي څنګه کیدلی شي په کومو سیمو کې چې خلک سیلاب ځپلي دي هغوی ته څومره مرستې رسیدلې دي او سیلاب ځپلي هغه مرستې چې ورته رسیږي سیمو ته یې ورغلي دي دا کوم کسان چې مستحق دي په دوی ویشل شوي که نه دي ویشل شوي او بله مسله چې نن په پروګرام کې به په خبرې کې وو دا سیلابونو وروسته کومې کرنیزې ځمکې چې سیلاب وړي دي یا کوم تاوان چې خاورې ته رسېدلی هغه سیمې ته رسېدلی دي څنګه یې بیرته جوړولی شو ترمینولی شو کروندګر په ځانګړې توګه باندې څنګه کولی شي چې د سیمې یا د هغه ځای چې کروندې اوبه وړي ده هغه بیرته کرنې ته آماده کړي نن به په پروګرام کې په دغې مسایلو خبرې وکړو اورېدونکو ستاسو د شمیرو همدارنګه د اړیکو پته مهم یو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ تاسو ته به وروسته شمیرې ووایم خو لومړی د خپرونې مېلمانه تاسو ته معرفي کوم چې دوی به تاسو ته مشورې درکړي چې د سیلاب د اوبو نه چې لا ستاسې په سیمه کې ډنډ پاتې شوي دي یا سیندونو ته تللي څنګه ګټه پورته کولی شئ او ورسره په څنګ کې هغه کروندې مو چې خراب شوي دي څنګه یې بیرته آماده کولی شئ کرنې ته خبرونه کې را سره د خاورې متخصص پوهنمل مرحبا صفانی او د اقتصادي چارو پوهان بشیر دوتیال دی تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي اوریدونکو تاسو ته شمیرې وایم کولای شئ چې په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ 00 340 22 24 45 او 00 340 22 24 45 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی تاسو کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ بیرته له سټډیوز مو کم کران تاسو سره اړیکه نیسي صفانی صاحب را سره وصل دی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو د افغانستان د دغې وروستۍ ورختونو او سیلابونو نه خبرې یاستئ دغه ورختونه په دې موسم کې چې په افغانستان کې کیږي هغه څه چې په دې وروستیو کې پوهان وایي چې د اقلیمي بدلون سبب ده دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان متضرره کړی دی او په ټوله کې د افغانستان خلکو ته ولې زیان ډیر د نسبت نورو هیوادونو ته
بلې ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ځان خپل ور سره تاسو غلی چل د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو درنو همکاران ته تاسو تخنیکي همکاران ته همدارنګه د بحث درنه میلمه ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم واقعا ډیر ښه موضوع ده ان شاء الله چې بحث به تر اخره پورې د موږ وطنوالو هیوادوالو لپاره اغېزمن او ګټور تمام شي دا که تاسو چې وویل حقیقتا دا تغییرات چې د اوس خو سره دي دغه په هغه موقع کې چې مخکې نه وو او په اني شکل باندې په یو دمي شکل باندې بارونونه کې د ټول تاثیر د اقلیم د تغییر د اقلیم د بدلون دی او دا خو پوهانو دا ثابته کړې ده چې او دا البته تحقیقات خودلې ده چې اقلیمی بدلون په ټوله نړۍ کې د خرابۍ لامل شوی او لامل کیږي لا روان وي خصوصا افغانستان د یو جمله یو دوه څخه ده چې تر ډیره د اقلیمی بدلون تر اغېز لاندې دی د اقلیمی بدلون یو ژوندۍ یو ښه مثال یم دغه بارونونه وو چې د څوش په مخ کې په افغانستان کې وشول او متاسفانه چې په افغانستان کې په یو داسې شکل باندې دا اوریدل چې د خلکو اته د مړینې سبب یې کړل نو دا هغه اساسي لپاره دی چې په افغانستان کې متاسفانه طبیعت ته محیط ته او په اساس کې خاورې ته اصلا توجه نه کیږي دا کچېرې موږ په یو منطقه کې نباتي پوښښ ولرو کچېرې موږ په یو منطقه کې ځنګلونه ولري ولرو طبيب مخخ نباتي شتون ولري هغه طبيب چې د اقلیم د بدلون اغیز په مراتب کمیږي او هغه حالت تر رسیدلی شي سړی ویلی شي چې اوس د اقلیم اغیز دومره تاوان مخته نه رسوي چې د اقل هغه ځاني تاوان خو نه رسوي که نور مالي تاوان یې ورسول او هغه خو به خیر شوي او څه جبران شي اما ځاني تاوان په هېڅ صورت باندې حتی په کومکو باندې نه جبرانېږي و اوس هغه نړیوالې موسسې چې کومکونه کوي د هرې کورنۍ سره شاید یو ناچیز مبلغ کومک وکړي نو د هرې کورنۍ و هغه څوک چې تلف شوي دي هغه خو نشي پېژوندي کېدلی او یا د ټول عمر دپاره د هغې چې کومه ګټه وټه وه هغه خو نشي په دې باندې جبرانېدلی. دلته که راشو د سیلاب ته چې دا یو البته اقلیمي بدلون د دې سبب شوی دا سیلابونه د واقع شي او منځته راشي. سیلاب که داسې په ساده شکل باندې تعریف کړو عبارت د هغو مقدار اوبو څخه دی چې د ځمکې ژورې ډکې کړي او کله چې د ځمکې د نفوس کچا ډیره ټیټه وي هغه ژورې ډېر په اسانۍ باندې ډکېږي او هغه ژورې چې کله ډکې شوې هغه اوبه په روان شکل باندې حرکت وکړي دغه ته سیلاب ویل کېږي. د دې لپاره چې موږ د سیلاب کنټرول کړی وي مختلف فکتورونه او مختلف عوامل او مختلف لارې چارې دي چې باید د هغې څخه استفاده وشي. انشاءالله وروسته بحث کې که فرصت و اتمان به پرې باندې رڼا واچو. اوس د فیل هول لپاره د تاسو د خبرې په ځواب کې باید دا وویل شي چې تر ټولو زه داسې فکر کوم چې هغه هېواد چې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر د اقلیمي بدلون تر اغېز لاندې راځي هغه به افغانستان وي، ځکه د افغانستان نه کروندګر نه عام خلک دې توجه نه کوي چې خاوره څه شی ده، دې توجه نه کوي محیط څه شی دی، طبیعت څه شی دی، اصلا دې توجه نه کوي چې ژوند څه شی دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې افغانستان به نسبت د نړۍ نورو ملکو ته تر ډېر زیاته کچې پورې د اقلیمي بدلون له امله اغېزمن.
تاسو د کور ودان وي سبحانه سه په دې برخه کې چې دا ورختونه کې یو په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې په ځانګړې توګه باندې کته خارته وګورو، بغلان ته وګورو، غور ته وګورو، فاریاب ته وګورو، د هغه سیمې دي چې وچکالی پکې کم وه که بیرته اوړي ته ورستانه شو. بیا د افغانستان جنوب چې ده که څه هم په دې وروستیو کې پکې ورختونه شوي دي خو موږ وړي کې شاهدان وو چې کروندګرو یې همدا شکایتونه کول چې اوبه نشته. دغه د ځینو سیمو اوسیدونکو په هلمند کې په ځانګړې توګه باندې خپلې سیمې پرېښودلې، نورو سیمو ته وکوچېدل د وچکالی په وجه باندې. بیا د فتن د پسرلی په موسم کې دغه سیلونه یا پوړی کې داسې سیلونه راځي، دا هم تاثیر د دې چې افغانستان کې خلکو طبیعت ته پام نه دی کړی او اقلیمي بدلونونو په دې خلکو ډېر اغېز کړی چې یو طرف کې سیلونه راځي بل طرف د وچکالی وي.
بله غلسل دا که چیرې تخنیکي بعد یو څه وو کېدای شي زه هغه دغه متخصصینو چې خپل دا رښتیا وي دغه په اندازه باندې ونه څرل شي. ما خو دومره زه ویلای شم چې د اقلیمي بدلون ته که په ټوله کې ټوله نړۍ ته وګورو اتمن به په مختلفو راپورونو کې تاسو هم اورېدلي وي او دوستانو دغه کسان چې د موږ هغه اوري هغې ټوله اورېدلي دي دا راپورونه چې د اوس خو اوس هغه لوی لوی کتلې د یخونو چې وي په شمالي قطب یا نورو ځایونو کې هغه ټولې د ویلې کېدو په حال کې دي. نو کله چې دغه ویلې کېږي طبیعي ده په هغه وخت ویلې کېږي چې کله د حرارت درجه اوسل لوړه شي، دا چې د حرارت درجه لوړه شوله او دا څپې په حرکت باندې پیل وکړي طبیعي ده چې د څپو نه اتمن بخارات تولیدېږي چې دا سبب شي چې بالاخره بیا د وریځې په شکل باندې یوې منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شي. دا ورنه چې وړه انرژي طالبان چې هغه اصلي لامل یم دغه دی چې یخونه ولې کېږي او بالاخره د هغې څخه بیا دغه وریځې تولیدېږي. وخت نه وخت هغه وریځې چون په طبیعي شکل باندې نه دي، دا ځکه په طبیعي شکل باندې دغه یخونه باندې خو په میلیونونه په زرګونه میلیونونه کلونه تیر شوي دي او دا د طبیعت نظم داسې یو برقرار وکړم دغه حالت باندې دا چې کله هوا ګرمه شوله دا مختلف ګازونه هوا ته نشر شوله او طبیعت ته توجه ونه شوله هغه ولې شول چې کله ولې شول نو طبیعي ده په هغه وخت ولې کېږي چې اوسه حرارت درجه لوړه شي هغه د ځان سره هغه څپې ټولې لېږدوي او ناګهانه او ناببره ورښتونه منځته راځي. دلته په افغانستان کې که وګورو که دا ووایو چې مثلا بهر ته موږ نږدې نه یو، درست چې بهر ته نږدې نه یو خو کله چې دغه وریځې دلته راځي انتقالي خپل طبیعي مسیر طی کوي په وخت نه وخت کې راځي دلته. نو دلته موږ بعضې هغه اړین اقدامات چې د دې سیلابونو د مخنیوي سبب کېدلی شي، حداقل د کنټرول سبب یې کېدلی شي، هغه موږ نه دي په کار اچولي. لکه تاسو وویل وچکالي وي، وچکالي چې کله شي موږ کوشش کوو هغه کوم بوټي چې په غرونو کې وي، کوم بوټي چې په ځنګلونو کې وي او ځنګلونه وي او نور داسې شنه نباتات چیرې وي نو که هغه وچ شوي وي کښنی وی د نباتات په واسطه باندې خرو کو چوي وی هغه بیره ورو سيزوي اصلا طبيعت او خاور او نباتي کوشش ته چې دا نباتي کوشش خپل د سیلاب اساسترین مانع دغه دي دې اصلا توجه نه کوو نو په دې اساس باندې بیا دلته کله چې نباتي کوشش شون ولري اغلته سیلابونه یا د اوبو د وو اندازه ډیریږي د اوبو قطرات سره جمع کیږي او بل خلک په سیلاب باندې بدلیږي دغه نباتي پوښښ داسې ک سړی توضیحات کې ورکړي د څو جهته خره یو خدای دې چې کله دغه باران په نباتات باندې راوریږي او څه اندازه د سرعت قطرات او یا د دې ذرات د باران یا د تاس کو د باران د سرعت یو څه کموي یو بل دا چې یو اندازه طبیعي ده چې د نبات په پاڼو د نبات په ساقو د نبات په ډډو باندې په دې باندې یو څه اندازه ننوتلی شي او نفوس کړلی شي او درېمه بیا دا چې کله دغه ریشې د نبات سړی وګوري که څو کلن نباتات وي دې ریشې په مترونو مترونو ژورې او په بغلو کې داسې په افقي او یعنې په عمودي شکل باندې دا په ځمکه کې نتلی شي دا شکل په ځمکه کې نه نوځي خو کوم باران چې وي هلته ووریږي او دلته بیا ریشه په ځمکه کې نتلي وي هغه ریشه خو نه داسې نه وي چې دوی د یا د زوګان په شکل باندې کلک بسته شوي یا دا چې سیمټو په شکل باندې هغه کلک بسته شوي هېڅ ذره د هلته د اوبو نه نوځي نه بلکې هغه خپله یو لاره ده د اوبو د داخلېدو داخل د خاورې ته دا چې کله هلته د اوبو نفوذ وکړي دوه ګټې لري یو دا ده چې د تخریب د ځمکې څخه د سیلاب تشکیل څخه جلوګیری وشوله او بل ګټه یې دا ده چې دلته موږ هغه ځمکلان د اوبه په سیلاب باندې بډای کړل
په بخن سره تاسو دلته یو بل پوښتنه کوم دا موږ چې وایو د سیلاب اوبه په ځمکه باندې نه ودرېږي یعنې غتلته نه ښکته کیږي هم داسې ځي که چیرې هغه هلته نبات وي کوم موضوع چې تاسو تشریح کړه دا غیر ښې ته ځي لاندې هغه د ځمکې تلته اوبه وړي ځان سره که نه وي هم داسې په ځمکه باندې ځي یعنې د سیلاب اوبه بیا ځمکې ته ګټه نه رسوي که چېرته په هغه ځمکه باندې نبات یا ونه یا چی نه وي
چې دلته خو د تخنیکي لحاظه بیا څو خبرې دي خاوره طبیعي جسم دی او په طبیعي شکل باندې مصر باید غلی وي مصنوعي شکل باندې مصر داسې کله داسې سیلاب په واسطه باندې خاوره د یوې منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شوله دا خو نو موږ پوهېږو چې دا یو مصنوعي شی شول یو ناګهانه دا خاوره هلته تشکیل شوه جمع شوله او بل دا ده چې خاوره خپله د فزیکي خصوصیاتو د لحاظه که سړی وچوري هغه ته خاوره باید ساختمان ولري یعنی دا معنا چې د ضرورت باید په پاشلي شکل نه وي لکه د سیلاب کې چې راځي د خاورې باید یو د بل سره څو ذرې د خاورو بلسګونه زرګونه او سلګونه ذرې یو د بل سره یوځای شوي دي او عامل په واسطه باندې هغه د تر ډېره عضوي مواد د نباتي پاتې شوي دي یا مثلا کلسیم کاربونیت ته یا د اوسپنې او المونیم اکسایدونه دي دې په واسطه باندې دغه د خاورو ذرات وصل کیږي چسپي او د خاورې یو ساختمان مصرف وي عینن که چیرې موږ دغه هغه ته وګورو د میګیانې چې ځمکې څخه راوباسي دا خپله نه فقط یو ساختمان د خاورې دی دا موږکان چې د سهرات څخه راوباسي دا فقط کې د خاورې ساختمان یو ډول دی خو دا د موږ په واسطه باندې راشوه په طبیعي شکل باندې د خاورې خپله ساختمانونه لري اګه چې د خاورې ساختمان ولري اغلته خلاوی دی لپاره ساختمانو کې ایجاد دی کله چې خلاوی ایجاد شو اغلته بیا هم دی وګو نفوذ دی لري شي او هم اغلته چې کومې ریشې په ځمکه کې دی اغه چون د ژوندې موجود یو برخه ده دغه ته اکسیجن راځي نو کله چې د باران وبرا شي د ذرات یو د بل نه جدا وي یعنی اغه طبي سایکل یې نه وي تای کړای یعنی اغه ذرات یو د بل سره یو ځای شي ویني وي په یو ساختمان باندې لري بدل شي کله چې ساختمان باندې بدل نه شي اغلته دی هوا د پوره زمينه نه مساعدي غلطه دی وګوره پوره زمينه نه مساعدي غلطه حتی د ریشې مونږ کې دی هغه ته ضرورت خاورې شي دوه څخه جلا شي وي نو پر اساس باندې د سیلاب وبقت ان د کاروندې د پوره موثر نه دي دا څنګه سره دی لکه د یو کوټ په شکل باندې ورکړي یعنی د لکه مثلا یو جریب زمکه ته یو موټر دوه موټر د ټیکسچر د سیلاب خاطر باندې در حالی چې خاورې ټیکسچر په دې باندې په اسانۍ باندې سیلاب کېدل نه شي ا جدا خبر ده اما دا چې بسته سیلاب ورپښه کوي کاروندې ته هغه چې څه خلاوي وي د هوا د نفوذ لپاره چې څه خلاوي د وجود نفوذ لپاره هغه ټول په فقط کې بند شي او څه مایکرو ارګانیزمونه دي چې فعالیت په باندې اکسیجن ودی هغه طبي د چم ریشم د نبات فعالیت مختل کی هم د مایکرو ارګانیزمو چې ګټور دي او په خاوره کې فعالیت کوي د نباتات ریشې سره قطعاً دغه اکسیجن بندیږي او هغه د منځ ځي
من نه سبحانه سپت است بیر تر اگر زموریدون کم را ته پته مدی دوی برا وخلو نو مورا ته وخلی لکم زی مالی کنی ولی ده تخنیکی هم کاروائی چه هلمن نیو چاڑی کنی ولده که تاسیز مغاگاو ری می روانی نو مورا ته وخلی
فریدی خور کی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چیرو غوړ و صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب د هلمند نستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی اتل صاحب درته وای چې هلمند کې خو به د ورستي ورځې کې ورختونه نه دي شوی پسې مکه څه وضعیت دی یو پټوله کې آب هوا څنګه ده ساسې پسې مکه
مننه خدای پاک قدر وکړه فریدی سال خور کی یو سلام د میلمانه ته وایم هوا چې د خورجانی د دې درې ورځې کې ولا ډیره خراب شوی د خورجانی بارانونه خونه څه بيخي ګرځ دوړې د خورجانی یعنی موږ خپل یو د کان مې خورجانی مې غنم لو کړی دی کو دې څه ودنو وزدا کو دې ولا کز نیټ ولا وایي خورجانی هوا چې د ډیره مثال خبرې بعد او ګرځ غبار دی د درې څلور ورځې کې د خورجانی یعنی پرله پسې هوا د خراب ده
کاروانګرو کارونه څنګه دي پر مخ روان دي د روسي ورختونو مرسته وکړه چې یو څه کاروندي ورسره خشي کنه زیان ورته رسواله
پری دی خور کی مرسته خو مکله خو صنعته توانونه نقصانات هم خلکو ته ورسوله مرسته خو دا چې وای چې تاسو به ښه معلومات تاسو د هلمند ولایت اکثر سیمې چې دی خورجانی د وچکالی ډیر سخت وځ په لنودنی کمر غدا د هلمند په سیمه کې چې دا کمی وبراله د کروندګرو خپل فصلونه وکشتنه په وبکړه خورجانی هغه ته ډیره ګټه وکړه خو دا ورستي ورشتونه خورجانی به ډیر وسبل د هلمند ولایت کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولسوالۍ ګرمتیل ولسوالۍ کې د تلتنه ارته نقصانات خلکو ته ورسوله خورجانی زکه داسې وخت ورشتونه وسوله که د چا پرچم غنم ګرځ د وځي وخورجانی بس لو ته ماده ونه په دغه وخت پر غنم باندې چې دی بارانونه وسوله خورجانی د غنم څخه پچا کړاله د خلکو اکثر تریشل نه کړی د خورجانی د کروندو ته اکثر نقصانات اړولې دي چې اکثر خبره ته خورتي
اتل صاحب زموږ ملبه د خاورې متخصص ده کته پښتنه ونه لري یا غواړي ورسره خپل د کروندې پاړه باندې څه نظر شریک کړي یا څه نظر ورنه غواړي مهرباني وکړي
مننه خدای پاکي قدر وکړه پر دې سال خور کې خبره ده چې د میلمانه تخمین د غیبه پښتنه ده او د عام خلکو سمو خورجانی د غیبه غشتنه ده د کشر ور په صفات باندې ځکه دا شش کال نن ته د علمن سیم چې دی خورجانی تاسو ته بهتره معلومات ساتي چې د کندهار څخه مثال ده ترنک او د ارغسانو د ارغنداب د خواته دغه وب چې دی خورجانی راځي د علمن په سیم کې جمع کیږي دا چې ځکه د ایران خواته نو دلته چې دی ثلاثه نقصانات خلکو ته ورسول خورجانی هغه د خلکو ته ورسول چې مثال ده د سیم په مابین کې کښتو کروندې کړلې خورجانی نو پر عامه خلکو مدا مثال د خبري او ژغ چې د ځاینه ونه کړی خورجانی چې د څو د څو بیا راس ځانون سره مخامخ نشي ابل د شي خورجانی دلته ششغه تاسو درلو د ازمیر په سیمه کې نو دغه درخت چې میره د ځنګلات د تلور 15 کال د مخه خلکو په غیر قانوني توګه مثال خبري کټه کړی دا ودی هغه ونی چې دلته یو خورجانی موږ شهیدان و د دې چاوان د مثال د خبري ګرد غبار نه ولکه دا ونی چې مثال د خبري وسو هلتوی دي نو زما په فکر په نظر باندې چې دغه اب او عوام خورجانی دغه ونی و دغه درخت سر درخت چې په منډک کې خورجانی ډیر سمېږي ابل د ډاکټر د میلما سمې دا پوښتنه د خورجانی چې دلته د ازمیر په سیمه کې دی اکثر دغه مرض کې خورجانی نو کده دغه معلومات دی چې خصوصا دغه غنم پر وخت باندې د ازمیر غنم یو جړی مرض مرته ورتوي خورجانی د جړی مرض کې نو دغه ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه د مثال دغه ما پوښتنه د جواب خور کوي
مدنه کور ودانه تلځه پټمن ساس پوښتنه به الله میلما و پښتو بلاردونکو هم را سره شته نو مرته واخلې لکم زموري کې نیولې
نمبر فریدی خور سلامونه زما هم قبول کړه سلامونه تاسو ساسو میلما ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات
مننه قری صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی قری صاحب له تاسو یوړو مېرمنه
لکاتل سب شوول سلامونه ورته وړاندې کوم د خوځوان ځوان دی د ډېر نظر خاوند دی تعالی دې پر ځواني باندې برکات واشي واکانم دغه شدی دلته چې را پاریابو شریپور کې جوړیږي چې خلاخې دونه شلونه نه راغلي دا پاریابو شریپور مز گاونډیان دي دا شلو هغه زاینو متضرر کړی شي که موږ مزګی چې وخرته نږدې وي او خلک کړلی هغه ډیر متضرر کړو بل دا و چې هغه ځکه چې ځنګلونه نه واغې ډیر متضرر کړ یعنی ځنګلونه و خلکو د خپل روزمره خرڅ لپاره و وهل نن نه اده تاوان خلک ویني هغه ځنګلونه چې په دغه قراو کسباتو کې و هغه ځنګلونه خلکو د سونګ لپاره و وهل و ځنګلو ته اهمیت ورنکې دا ځنګلونه چې د زموږ ملي سرمایه او ملي شتمنۍ ده خو دې ته اهمیت ورنکې و صادې تقریبا شیل پراغه کچيري درختي وای را ځنګلونه وای د خامخه شیلو مخنیوي کوي ولیکن چون چې درخت نه وای شي نو شیلم راستند دي پرکورور راغی تقریبا 1500 په زرهاو بس بلکې په سلاو کورونه ورانګ نو نن صدما دوی تر شي او بل خبره ده د خوري هغه خلګو ډیره صدما ولیدل شي کورونه وخرته نږدې و یو په افغانستان کې غربتو بل خلکو آگاهی نه درلوده کې درلوده خلکو دې خبرو ته پام نه کوي ناغو خلکو ته او بل د دې شیلو سره یو بل خبره همسته دغه بعضی مزکی چې معادن لري دا سیلونه چراله زما په نظر دغه معدنو ته هم به شاید نو سره سوالی دا تاسو مې لمسیم دا پوښتنه ده چې آیا اوبه چې ډیر په زور کې یا سیرج پر مځکه راشي په کوم مځکه کې چې معدن وي دغه معدنم په کلي یا په جزئي توګه راباسي کې نه راباسي د برو سره
مننه قاری صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې نیولې و حتما بل ملمه ده هم پښتو کبل اوریدونکو یغوی بم راوخلو کنه سبحانی صاحب ته ورشو اوریدونکو را سره د نومو راتوخلې د کوم ځای موري کې نیولې ستاسو اړیکه وسره د رادیو واګ موټی ټکې مهرباني
سیال خوب تا خور تا تا و طول آوریدون کتنی که هده و احترامات پرنده کنم از تو خیم در بل ولایت شاجوی لول اسوالی
تو خیصه پستره میشه پرگرام تا بخیر رغلی لطاسی و رو تو خیصه سیمه که مو ابو هوا چنگه دا کروندگرو تا حال دی
منو نه محترم و آوریدون که محسن زرون وار که مطلب اتل صاحب و محترم قاری صاحب پښتون نو د دې له نظریات څخه مننه دلته خو الحمدلله تر اوسه پورې خو هوا ښه ده اوس په الحاله سږ کال زموږ کښت او زراعت تقریبا یوه میاشت وځنډه دی د بارانو او د سړې هوا په مبارک سبب باندې نو نن تقریبا موږ د رومي بانجان اوس مزګر مخشي شو نور کله به دا وخت تقریبا ګل کاو نو دا د سیلابو او د سړې هوا له سبب ځخو نو ټول په ماتې وزموږ کې شاجوي کې راځي دا نه غونډې چولې د پخنه دي نو ډېر کښتونه تقریبا وصل دي بعد کرل کیږي نو خدای خبر موږ وطن په لیزونه هم لري د خټکو یندوانو نور دغه شي جواري و داس شان د مخصوص بار ورته وایو په دغه شانو باندې وسخایل پایل کې نو هوا ډیره سړه ده وخت ډیر تیر ده نو هلته به منه زر پر راسیږي نو خدای دې وکړي چې د کروندګرو نتیجه ورکړي.
توخی صاحب دغه هوا موضوع تاسو یاد کړه چې یو څه ناوخته ده بیا کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي دي چې دوی وکولای شي هغه خپل کم حاصلات چې دي دا په وخت حاصل ته ورسیږي که نه همدا طبیعت ته پته مدي
نو اصلا دا خیود الهی تقدیر ده نو چم خونو دلتا مست نه ده معلوم خو یوازی یوازی چې څکه ما یو کود ورکې نو دا کښ زر پر ورښت کې کاغذ موږ وطن له غربت سره مخامخ ده کود ډیر سخت ګران ده نو مستعد هم دلته له کروندګرو سره تر اوسه پورې مسئول سوالی که خوما مرسته ندلی لیشه را غلی ایسی آغو تا یا تخمونه ورکی یا کیمیاوی سر ورکی دایوازی کیمیاوی سر امکان لری سی آغا با دی کست پا زر رسی دلو کی مومید او موپید تمام چی او سیلابو نخونه دلتا تروس پوری ندر آغیلی زمور وطن شکر دا سی جور دا موحید او دا زمور جغراتی یا دا شاجوی حتی دا طول زابل سیدلت واسی و سیلابون ناراضی نو خدای دې هغه خلکو ته چې په سیلابو کې متضرر او توانی سو هغه ته دی اعلی اجرت ورکړي خدای پاک دې نور اسلامي امارات یا نور مسات ودې ته پام کې او سیلابې سره مرسته او کومکونه وکړي خو خلک هم لکه مخکې سیم اوریدونکو ویل نو څه ضرورت نه رسول دي په ارغند او کینځه کې را دی یو لري د باغونه وشانی نړول دی پان ورته ولوي او لکه قاضي صاحب محترم سی وویل لختیا هم زموږ په ځای کې اندي دی واسي د روسانو د وخت هغه موږ بدلنه مین ورته وایو تقریبا ډیر مینونه دی واسي را لسکړي وو بیا الحمدلله د اسلامي امارت استخبارات ورلو یا دا شاند کړو نو لکه مینونه چې را لسی ګوره پر دې تقریبا څلوېښت کاله تېر شوي وو نو بیخي واښه ورباندې راشنو هېچا دا ګمان نه کاوه دا واسو را لس کړو نو دغسې معدن هم خامخا دې ته هم پی کښېنیي سره خرابیي یا اوبه ورځي
تو حساب که ملمنه چه زنگری پختنه لری دخ پلیسی می پاڑا بانده یال ده کروندگر چه ستونزه لری میره بانی وکی
لیز خوخو ده پختنه لرم زمور باغو سخت ضرار وکاو یعنی دیو مرز ور بانده نازل سسیدیت دی لمبا وایی دی لمبی دا درخت و وهلی اند پانی پوری ور وچی کری نو د دې لپاره کچيري او داسې دوا یا داسې او طرز العمل په دې خاوره کې یا په اوبو په لګښت کې د تمالوم وي دا بارانو د مشکل ورته جوړ کړي باندې ور وچی شوي او دا کښتو برګ برګ مرضونه پیدا کړو او چنجي پیدا کړو په دې هکله که موږ ته یو پیدامنه تجربه را وښي د علمي لارې او د
حتماً مقبل مل من داو پختو کرمادان جوندی و سه یا بلاریدون که امراخ لونو مرتا وخلی لکم زماری کنی ولی
سلامان پرید جان خورتاسو ملمنو تا اوریدون که تنبی اولا زبلی ده زبل لرغنده بلسوالی شگان کلین خبری کم
زبلی سبل زبل نستره میشی پروگرام تب خیر رغلی لطاسی اورو پا زبل کی ابو هوا چنگه دا و دا کروندگر و وضعیت و حال چنگه دا
ډیر مننه کوم حجی صاحب ته هم سلام لکه څنګه چې مخکې تر یو حد معلومات در سره شریک کړو زابل پاړه خو په ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت نور ولسوالۍ ته هوا د زابل نور ولسوالۍ ته په کتو ډیر متدیله د ارغنداب ډیر ښه سرسبز ځای دی ډیر ښه محیط لري ډیر ښه هوا لري خو متاسفانه لکه څنګه چې نور اوریدونکو هم داسې یادونه وکړه دی وختو کې د ارغنداب ولس سیلابونو سخت وځپي هغه که یعنی زمکی ورنیولی کورونه تقریبا نیمه ورنیولو زای زای خود زمکی پتوله که بیخی دیری یولی ده دیتر سنگ حال تسی کم حاصلاتو لکه بادام و اینزر و شکرپارا و او دیتا ور تنور پراغوی بعد اثر وکای حقای زینی توکل زینی مرزون ورت پیدا شو حقای لپین یولو پتوله که حق اصیل سیراتون که کال یعنی دای وقتونه دی یومیا سورست مثلا بادام پخیږي هغه اصل چې درغنده بولس تقریبا 12 میاسي ورته انتظار کوي هغه نیمه نه بلکې راته او یا پیسه له بین یوړو نو دا ډیر پیسه د صفات دي هغه کورنۍ سي هغه ورته انتظار کوي ادي پیسه د فکر نه کوم چې دا کورنۍ هغه د 12 میاستو نه پکا هم ورته برابر کې کچرته پاته سي وای ساش کال به اصل ډیر خوندور وو دا سي پښبینی سي وای ساش کال به ډیر بادام ول
د دې بادام او حاصلات هم د روستي ورختونه خراب کړل
بله کله چې مثلا پرغنده بولسوالۍ کې یعنی ډېر ورښتونه وسو هغه اوا تپن ورسره یعنی لمر پټي تر څنګ باران کچيري مثلا باران نه هم په دې ګرم موسم کې سلمر پټي ورېځ پټکړي د هغه بادان د ونی درختی پر بلک ډېر ناوړه تاثیر کوي پر هغه اکوک پر هغه بادام ډېر په تاثیر کوي هغه یا مرض کوي هغه مرض یې لپاینه وړي بیا تویږي یا هم بلک سیتوسی کچیرته بلک توسی هم دی سل پیسات آغا کوک لپاینه ورسره ځي او دی مثلا آغا ونی بات شوروی ډیر زیات نرم سوی آغا کوک ټول لپاینه ځي نو کچیرته بارانونه ډیر زیات سر پر سر وسی هم لپاینه ځي او که باران نه یی تر څنګ لمر پچویل د لمر وړانګې ونه ویني هم آغا مرزونه کوي او بادان لپاینه ځي شکر پارا یعنی چشتی زردالو هم ته ورته ضرورت ورته لري لمر
من نه زابلی صاحب که څه پوښتنم لري له میلمه مهرباني
ډېر مننه کوم میلمنو خو متخصص دی له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده مثلا که زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې چې هر څومره ځمکې وړې دي هغه کسان بیا اړ سوي دي له نورې ځمکې یعنې د هغه نورې پاتې ځمکې سر راوړي هغه د سر سر خاوره یې راوړي په همهغه ځای کې کومه سې کنډې کپر کړې ده وړې ده هلته یې واچوي آیا هغه موږ چې له هغه روغې ځمکې څخه خاوره راوړو د هغې ځمکې هغه لندنۍ خاوره چې پاتېږي د هغې په ښه کښت راځي که بې کښت بیا څه نا څه مثلا موږ هغه د سر غوړ ورنولي دي هغه ښه خاوره مو ورنولي ده د هغې ځمکې په کښت کې به منفي تغیر راځي مننه
مننه کورودان ژوندی اوسې سبحانی صاحب تاسې ډېر په تمه پاتې شوئ په بخښنې سره چې ته اورېدونکی دا هم ډېر په تمه دی دوی به راواخلو بیا به تاسې ته یو ځل پوښتنو ته درشو تاسې هم مهرباني وکړئ نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
مننه زه عصمت الله افغانیار یم د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده
افغانیار صاحب مهرباني وکړئ که څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ
بلې نظر لرم
لومړی
خو نظر نداز لکه څنګه چې اورېدونکي اشاره وکړله یو خو شش کال ورستونو زموږ کال او کې او بل خوا د ځینو هم هېوادوالو کښتونه تاواني کړل، لکه په شمال کې موږ خپل د هېوادوالو یادونه کوای شو. زه نن غواړم چې د خپل سیمې نه پر دې موضوع خبرې وکړم، کله چې زموږ په سیمه کې زموږ حاصلات رسېږي نو هغه زموږ حاصلات ډېر ارزانه وي. وخت کې چې د پاکستان، ایران یا داسې نور هېوادو هغه توکي چې زموږ هېواد ته راځي هغه ډېر ګران. یو مثال یې زه د رومي بانجړ او د بینډیو د دې شان در کوای شم. کله چې زموږ بینډۍ او رومي بانجړ نه ورسېدلې په هغه وخت کې د پردیو بانجړ بدل ته موږ په 200 افغانۍ یوه کیلو رانیوله، یا هم به دغه بینډۍ وای چې زموږ د ورسېدلې تقریبا کېدای شي په څو ورځو کې مو بینډۍ هم یو من څلور نیم کیلو دی هغه تر شل او دېرش روپۍ پرې راشي، او رومیان خو ما دا کال اوس څلور نیم کیلو من تر څلوېښتو پنځوس افغانۍ پورې راغلی دی. کله چې لا ښه رسېږي دا لومړی سر دی، نو بېسي به بار رومۍ من لس افغانۍ ته راشي. هیله ده چې دا شانې دولت دې ته پاملرنه وکړي، که په دا شل کال یا څلوېښت کال کې جنګونه یا دا شانې حکومتونه په افغانستان کې تېر شوي دي، متاسفانه به وایم چې سړي خونې یا دا شانې کوم ځایونه نه دي جوړ شوي چې زموږ توکي وساتل شي. همیشه چې موږ خپل توکي خلاصېږي ژمي مني او دوه شپو کې موږ د بل نه چې دا رومۍ بانجاړو بېنډۍ دا راوړو هغه یې کیفیت هم ډېر خراب دی، ځکه چې هغوی یو پلا چې راځي دغه ځای نه بیا دا شانې په لارو کې کله ناکله ګمرکونه و دا شانې دغه بندیز ډېر خراب وي. زموږ خپل د چدرې پوټکړي هم شراباس ښه به وي، او چې کله د لې خپل د مځکونه راټولوم ډېر ښه وي، خو البته بس نرخونه یې خراب وي. نو دغه شش کال دغه هم نشکر
بالکل افغان یار صاحب دا د هغه وختونو کې په ځانګړې توګه چې د افغانستان د میوې وخت وي یا د ترکاری وخت وي، پاکستان سره موږ عموماً دا ستونزه لرو یا لارې بندیږي، دلته د افغان سوداګرو یا کروندګرو هغه مالونه خرابیږي، بیا کله چې موسم یې تیر شي بیا هغې طرف نه بیرته په قیمته باندې راځي. که څه پوښتنه لري د خپلې سیمې د کروندګرو ستونزې کوي، مهرباني میلمه ستاسو په خدمت کې دی.
مننه. دا چې زموږ ولایت یو زراعتي ولایت دی، نو موږ دلته ستر زراعت لرو، خو البته موږ په معیاري توګه زراعت دلته نه پالو. نو میلمه ته مې پوښتنه دا ده چې موږ چې په کوم معیار باندې دلته زراعت وکړو او په هغه به کامیابه وي. یوه مې دغه پوښتنه ده، او بله دا چې اوس نړیوال په دې باندې باور لري چې افغانستان د دغه اقلیم نه چې دا صنعتي هېوادو خراب کړی دی تاوان وی وی د بارانو یا د شانی ګرمۍ وچکلوي په برابر باندې، نو موږ پر دې د تاوان لرو که نه لرو دا دوی پښتنې وي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوس افغان یار صاحب چاړي کدنی ولې و سبحانه سي پټې بخنه سره چې تاسو سره مونږه یوازې د نمړی پر خجمنه کړي وو، تاسو موي سر کړی استه له هم تروس او مننه چې وخت را کوي او پات کیږي. زه به دا اوریدونکو پښتنې چې څو اوریدونکو زنګ وهلې وکړي نمړی دغه د مرزونو پاړه باندې کوي اس چې دغه د ورختونو ورسته یا په ټوله کې کچری وبوي کني ځینی حاصلات مرزونه کی که غونی دی که غنم دی، په دې برخه کې کاروندګرو سره څمرسته کې د لایشي ساسي مشوره ورته څه ده؟
بله، دلته د مرز پاکل باندې بهتره دا واچې د مرزونو د متخصص سره شوې خو بیا هم زه ورنه پیچوم. په دې کې باید وویل شو وایو چې د موضوع د متغیر اقلیم و یا د اقلیم بدلون و، او دغه موضوع چې دوی یاد کړل که د مرزونه دي که د مسایل د حاصل کمښت دی، دا ټول هم د اقلیم بدلون پورې اړه لري. زه انشاءالله ورته واضح کوم. دغه اساسي عامل د اقلیم د بدلون په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون دی. هغه لکه دا چې مثلا یوه منطقه ده د کرکیله لپاره مناسبه ده، چې په دې کې مثلا یا کرنیز نباتات وکړل شي، یا د چې باغونه غلط احداث کړل شي، یا د چې غلط ځنګل احداث کړل شي، او موږ لګیو د غیر ښاری سیمه جوړو، د یا موږ لګیا وو په هغه ځای کې چې مناسب خور لري، مناسب اقلیم، مناسب شرایط او د نبات ودې لپاره مساعد دي، هغه ته موږ یو وسنتي فابریکه جوړو. دا چې کله موږ مثلا په یو ځای کې د کرنې لپاره مساعد دي وسنتي فابریکه جوړ کړو یا د کرنې لپاره مساعد دي موږ غلطه خرج وکړو او همدارنګه د دې ته ورته نور مثال ندی ته په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون ورکړي. دلته چې کله بدلون د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې راغی، طبیعي چې هغه نظم د طبیعت چې د مخکنه برقرار دی په هغه کې مو په یو شکل لسوانه وکړه. کله چې هغه په کې لسوانه وشي طبیعي چې تغیرات منځ ته راځي، هغه تغیرات هم دغه دي چې هغه تکري شي د کاربون ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه تکري شي مختلف نور غازونو مثلا سلفر ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه تکري شي د میتان غلظت لوړ شي. مثلا تاسو وګورئ میتان په منطقه کې غلظت ډیریږي چې هغه د حیوانات فارم دي، د غواګانو فارم دي.
سبحانی صاحب، کروندګر څنګه پیژندل شي چې مثلا دا سیمه د کرنې لپاره آماده نه ده، دلته باید فابریکه جوړ شي، یا دا سیمه د فابریکې لپاره آماده ده باید کرنه وشي؟
خو په ډېره ساده شکل باندې، یعنی بېخي چې هغه علمي بوت ایسای لال نه شي، په ساده شکل باندې هغه وارد ځمکې خو طبیعي ده چې هغلته هم په ښه شکل باندې اوبه لګونه ترسره کېږي، هم کرنیز عملیات چې هغه کلبه ده، ماله ده، دې ته ورته مسایل دا یې په ښه شکل باندې کېدلی شي، هم یو سل په اسانه په ښه شکل باندې تولیدلی شي. یعنی هغه وارد ځمکې کولی شو موږ د کرکلې لپاره هغه کو انتخاب کړو، او هغه ځمکې چې هغه وي لوړې ژورې ولري یا سلوپ یا شیب زیات وي، هغه ځمکې موږ کولی شو د تفریغا دپاره مثلا په نظر کې ونیسو، هغه کولی شو موږ د ځنګل د اعداس دپاره په نظر کې ونیسو، کیدلی شي موږ هلته پارک ایجاد کړو، یا کیدلی شي هلته فابریکه جوړه کړو. ساده شکل یې دغه دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې، البته دا په نړۍ کې تر یو حده ده، په افغانستان کې بېخي ډېر ده، هغه ځمکې چې هواري وي، هغه ځمکې چې خپل هغه بزګران یې ویني چې دلته دغه کارته باخ کرایوی یخیوی ونی یخیوی خواصل ورکوی، او غلطی کرنی زور راماتات کرنی وی غلطی خواصل ورکوی، دا الگیوی پا مرغ آوار دا که خپل زانتا یو کور جوڑوی کلا جوڑوی. نو خدا خوب طبیعت که او رقم منفی تغییر شد، دا چې ته کور جوړوي د طبیعت کې یو منفي تغییر دی، بیا دا چې کور په داسې ځای کې جوړوي چې اغلته ته نبات د منځه وړي او کور جوړوي، دا بل تغییر دی. اغلته چې کله دی کور جوړ کړي، طبیعي ده چې هیڅوک نه غواړي چې په کور کې د خټې وي، هغه بیا ټول سیمت کوي، هغه باران چې قرار دی چې په دې ځمکه کې یا په دې منطقه کې ووري، هغه طبیعي ده د باران د پاره ځکه موږ د باران د نفوذ لپاره یا د باران د نفوذ لاره ټوله بنده کړله، هغه ته طبیعي د اوبو جمکی او جمکی بل اخره په یو سیلاب باندې بدلیږي. هم هغه منطقه وچشوله، هم نباتات په غیر منطقه کې د منځه یوړل، چې نباتات هم د منځه یوړل، یو دا چې هغه ته غذایی مواد کم شول، بل دا چې نبات هغه ته اکسیجن تولیدوي کنه، د اکسیجن اندازه هم کم کړله، برخلاف هغه ته کاربن ډای اکساید اندازه ډیره، ځکه انسان خو اکسیجن نشته ولا ولا انسان یا بل حیوان هر یو دا کاربن ډای اکساید ډیر، نو هغه ته چې انسان وسی کړي د حیوانات هغه ټول کاربن ډای اکساید ډیروي، هغه ته اکسیجن ان ام د اکسیجن اندازه کم شول، ان د کاربن ډای اکساید غلظت لوړ لول، یعنی یو حالت چا چې په هر حالت دا د انسان د ژوند لپاره د هر ژوندی موجود لپاره دا یو رقم توانی دی، د اندازې نه چې کله ډیر شي کاربن ډای اکساید غلظت، البته د اکسیجن کمک مثلا وافي کی. نو په دغه اساس باندې کله چې په ځمکه کې بدلون منځ راولو، دا بل اخر سبب دی کی چې هغه اقلیمی بدلون منځ راشي. اقلیمی بدلون د ساده تو کې چیر وای، کله چې هغه موږ نباتات د منځ یوړل، یعنی اکسیجن تولید نشو، نو دلته د کاربن ډای اکساید غلظت لوړیږي، د کله چې هغه د ترڅنګ کې د شی و فابریکه هم دا سره هغه کوشش وکړي چې اداره کړي، کله چې نور د فعالیتونه ماشین نو د موټر او د وسایل څخه استفاده وکړي، او دلته د مختلفو غازونو غلظت ډیری د غازونو چې کله هوا ته پورته شي گرین هاوس غاز منځ راځي، یا شنه غازونه مثلا و مخې د لکه د شنې خونې غازونه په نامه، دا هغه ته هغه کې واقعي کېږي، او دا غازونه چې کله تولید شول دا بیا نو دغه اتموسفیر داسې پوښي لکه یو څوک چې په ځان باندې وکمپله وچی، اتموسفیر پوښي کله چې د لمر وړانګې راځي په هغه کمو امواجو باندې، په لنډو امواجو باندې هغه بیرته چې انعکاس پیدا کوي، دغه غازونه اجازه نه ورکوي چې بیرته ودی ګرځي، هغه یو مقدار چې په طبیعت کې باید وګرځي هغه بیرته ګرځي، نه ګرځي، او هغلته په سر باندې دغه غازونه د یو کمپلې یا د یو لیاف هغه جوړ کړی وي، حالت نیولی وي، نو دلته بیا د حرارت درجه ورسره لوړیږي، د حرارت درجه سره مثلا نباتات کیدای شي حساسیت وخی مختلف نباتات البته حساسیت وخی البته چې کله میتان غاز یا چې نباتات حساسیت ورسخه یا ته د کاربن دای اکساید غلظت هم اندازې دي شي نباتات یو رقم حساسیت ورسخه د سلفر دای اکساید او د نایتروجن او د تورته غازونو د دې غلظت چې کله دې شغل نباتات حساسیت ورسخه کله چې نباتات حساسیت وکړو د نبات تبیره چې حاصل کمیږي د نبات رشد او نمو کمیږي او د نبات رشد او نمو چې کم شول خو تبیره چې غلطه نو انسان د غذایی مواد د کمښت خوام بکی یعنی په مستقیم شکل باندې غیر مستقیم لارې دغه شولې نو دغه د چې موږ طبیعت ته توان رسو او په طبیعت کې په حقیقت کې په داس شکل باندې لاس وای نه کوو موږ ته تعالی عقل کړی دا داس نه ده چې ته کوی چې نو یعنی الله تعالی غ لارې مخترا کوبدلې دي کړي دغه لارې نه استفاده وکړي دی لم نه استفاده وکړي ته کېدلی شي د سیلاب مخنیوي وکړي بل د سیلاب سره د مخنیوي لارې لکه وخت چې موږ یو دوست په کله ذکر کوم چې ناتال سبیا د کړل که چې سبیا د کله چې غلطه مثلا معمولا خړو تنجدې خلک کورونه آبادوي دا په دې خاطر باندې چې وبو تنجدې او دا خړو تنجدې د غسی میشي د اصلخیز چي نه دي ځکه خړو تنجدې مختلف کرنیز نباتات وي که وحشي نباتات وي مختلف نباتات او نباتي پوشش مصدر دي کله چې نباتي پوشش مصدر هغه غلطه د عضوي مواد اندازه لري یعنی دغه نباتات تجزیکی او دغه نباتات تجزیه دوباره د نور نباتات په واسطه باندې په مصرف راځي دا خلک کوشش کوي دا وره زوی تراشي دي خړغړ تراشي او بیا کله چې بارندگی زیاد شي سیلاب زیاد شي غلطه نو تبید شي د کورونه ټول ورسوي د اقلیمي بدلون په اکلا باندې په موضوع کې افغانان ډیر ورسره مخامخ دي
سپانی سپه وخت سره تاسو خبرې مقطع کړې د خبرونه وخت کم دی اوریدونکو نور هم سره په کار خدیات من دوی به ملتاسي پښتنه لري لند کده نور پښتنه ته مرتضوا ورکړي پښتون سپه پښتنه کړي او چې کله چې سیلابونه راځي مدنونو ته څومره زیان رسیږي ځکه چې دغه د زمکی سطح ځان سره وړي لاندې زمکی تل ته چې کوم مدن دغه پکې د دې احتمال شته چې راووزي یا ورته زیان ورسیږي
بله ولې نه اصلا د کخاور وی ک د خاور منشأ او مورنی مواد چې هغه ډبره ده کډبره ده د تجزیه اساسي عامل دغه وبدي یعنی د اوبو پښتون کې یو دا چې په فزیکی شکل باندې هغه تقریبا بل څه چې اوبه هغه تلوي مختلف تعاملات په خاورې سره راځي یا په خاورې کې وي په دبره کې وي سره راځي بل هغه د دبره د تجزیه سبب کیږي نو بنا ان کله چې اوبه په یو منطقه باندې راشي تبې د غلطه کون ورته مخې ته راځي کړه دبره ورته راځي چې د واسطو د اوبو واسطو ورچیږي او سره انتقالوي د سیلاب په داسې پدیده را ګوره چې په هر منطقه کې واقعي د ځان ساتبې د چې مختلف ذرات خاورې منتقالوي حتی دبره ورته انتقالوي کله چې د خاورې ذرات د سیلاب سره یوځای شي د سیلاب قدرت نورم ډېروي په دې خاطر باندې چې کثافت لوړیږي د اوبو کثافت لوړیږي په ساده شکل باندې د اوبو وزن ورته ډېریږي د اوبو وزن چې کله ډېر شي تخریب کوي ډېریږي هغه که تخریب مثلا مخې ته هر شی ورته راغلل که هغه دبره وا کون وا خوره واه هغه په اسانۍ سره بیا وکولای شي د یو متفق قبل متفق ته ولا شي بل خبر دا چې دا خبره تکمیل شي یو بل خمو خدای وي چې پوخخ نباتي پوخخ باید وي د نباتي پوخخ تر څنګ چې نباتي پوخخ د منځلور شي بیا دلته دیږي توان شي کله چې نباتي پوخخ د منځلور شي د افغانستان کې بيخي معمول ده ما خپل سترګو لیدلې دي هغه کوچکالي وي که غیر کوچکالي وي کله چې د موږ بسګر وي یا هر اغمالدار وي مالدار چې کله حیوان گئی قطعا طبیعت فکر او توجه نه کوي ځکه هغه نه دی پوه شوی د ترویج مامورینو خانه یا د مختلف مؤسسات خانه کې یو رقم معلومات نه دی وروړاندې شوی چې هغه مثلا یا د کورسو د ترینګو د لارې یا په کلی کې د مجلس د لارې هغه پوه کړل شي چې دا کله چې دغه نباتات د بیخه یا د چې د نبات هغه جبری و باسید او ټول نباتات هغه په د حیوانات په واسطه باندې خوري خوده خو طبیعت ته تاوان رسوي او تاوان لري کله چې هغه د نبات په واسطه د حیوان په واسطه باندې هغه نباتات وخوړل شول دلته ځمکه په حقیقت کې زوتی د نباتي پوکښت څخه خلاص ده دا چې کله ځمکه خلاص شو په دې باندې د باران قطرې چې ول ویدل یا د باران ذرات په ول ویدل په اسانۍ سره هغه تخریبي کله چې تخریب شول و دلته په ځمکه کې چې څه سوري دي نغه سوري ټول د دغه هر وخت چې باران وشو د دې خړوبي په واسطه باندې یاد د خاورې زراست په واسطه باندې چې باران په واسطه باندې منحل شوی دي د دې په واسطه باندې خاورې چې کوم سوري پاتې دي یا نباتات ریخو یا دغه ترڅنګ
هغه هم ټول پټیږي. هغه چې کله پټ شول هر باران چې په دې باندې وشو ډېر په اسانۍ سره هلته سیل جوړېدلی شي او ډېر په اسانۍ سره دغې منطقې تخریب سبب کېدلی شي. یعنی د نباتي پوښښ د منسطلو عامل البته د سیلاب عامل چې نباتي پوښښ کله موږ د منځه وړی وي.
او سبحاني صاحب زابلي صاحب پوښتنه وکړه چې دغه که چېرته کومه ځمکه سیل ووهي او کوم ځمکه نه وهلې موږ دغه سر خاور راوړو کوم ځکه چې سیل راغلی وي هلته یې ورسره واچو. هغه ځمکه چې موږ ورنه د سر خاور راوړې ده هلته کښت د پخوا په څېر باندې کیږي ځکه چې هغه د دوی په خبره باندې هغه غوړې غوړې ورنه راټول کړي سیلاب ځپلې سیمې ته راوړې ده. په هغې ځمکه کې بیا کښت سم کیږي پخوا په څېر باندې که نه اړتیا لري چې باید هغه هم خوراکي مواد برابر شي ورته؟
د طبیعت په هون دوايي چې په طبیعت کې باید هیڅ لاس وای نه وړي ونه شي. خو را باید یو منطقې څخه بل منطقې ته انتقال شي. د هر
منطقې اوس کې د شډیر کروندګر سره مده پښتنه وي چې سیمه سیلاب وزپلې کروندګي ور ټولې وبو وړې دي سیلاب وهلې دي دوی دغه زمکو سره اوسه کولای شي چې برته پکې کرو کړی.
د دې زمکو لپاره خو بهتر نه لاره ده چې ساده لاره ده نباتات پیوی که وکری نور نباتات البته مثلا خصوصا پلیدار نباتات چی دما په تو مجلسو کې ویل دي پلیدار نباتات چې هغه شاخل دی هغه باقلی دی هغه مشنګ او دی ته ورته نباتات دا دی کې وکری او دوباره دی هغه ملته قلبه کړی څو ځلې نه تکرار کړو په مور زمان باندې ان شاء الله د اصلاح کېدو ورته. اما په اني وایټ کې هغه د اصلاح کېدو ورنه تاسو وګورئ چې طبیعت ته موږ وګورو په طبیعت کې یو سانتي متر خاوره یو سانتي متر په عم په جوړول باندې خاوره چې کله په طبیعي شکل باندې جوړیږي د افغانستان په شرایطو کې په دایي څلور سوه کالونه زیات وخت نیسي یو سانتي متر خاوره جوړي او هغه سانتي متر خاوره هغه طبیعي خاوره ده. هغه د هر لحاظه د نبات توانایی یا د نبات ضرورت پوره کولی شي توانایی لري چې نبات ضرورت یوه حد پوره کړي. اما دا خاوره چې نوې راوړل شوې ده طبیعي ده چې دا ساختمان نه دی جوړ وخت مې شروع نباتات کله مې وکړو د غیر شي نباتات دوباره مې ته قلبه کړل شي د غیر پرېشو پورې اتمن د خاورو ضرورت مخلي دا چې کله قلبه کړل شو هغه ته یو څه د ساختمان د جوړښت لپاره زمينه مساعدهږي بیا چې کله ساقي مې غلط په خاورو کې نه لوزي او قلبه کړل شي طبيعي ده چې په ساقو پورې چې عضوي مواد اتمن یو سرېښناکه خاصیت لري
با ساقه باندې مختلفی ضرورت سره اړیکی چې څنګه سپانی سپتل ته بلند خنم تاسو سره شریک کوم دا چې کاروندګر یو خو حاصلات د دوی ټول غاید وی او بل دا چې سیلاب ورنوړې دي د دې ترڅنګ اوس د دې ځمکه د بیرته غنی کول لپاره په کار ده چې دوی تاسو چې ولې باقلی یا مشنګ دا شاین وکړي او هغه بیرته په مغزمه کې کې قلبه کې د خو وخت اخلي کلونه اخلي کاروندګر ته بل ساده لار نشته ده یعنی حتمان باید پلیکړي زکه چې دوی خو به آیت ته مرتي لري کورنۍ ورته ور پسر دي
کټان تر ټولو ساده لري دا یو دا چې وزي مواد ورته علاوه کړل شي د حیواني سرې او کمپوست او نباتي پاتیشونی دا ورته علاوه کړل شي او یاد چې مال ته نبات شنه سره په اصطلاح د شنه سره څنګه ته استفاده وته وشي تر غیر ازو بل لري دا چې بیرته د کوم سیلاب چې د خاور راوړي چې هغه غیر منطقي لري سیلاب چې کومې خاور راوړي ربرته وتوږي او انتقال یې کړي بلې منطقې ته چې په هغه منطقه کې مې یو نوی بدلون منځ ته راوړي یو سیلاب بدلون منځ ته راوسته بل ورې دای منځ ته راوړي ځکه نو په داسې یو حالت شي چې بیا به څوک جبرانولی نه شي نو بله لاره موږ نه لرو ساده لاره همدغه
مننه تاسو بیرته راګرځم دا اورېدونکو ته پته باندې نو مراته واخلئ لکوم زما اړیکه نیولې.
السلام علیکم خورجان اسلامونه قبول کوم احمد اشرف د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون
پته مننه اشرف صاحب وخت کم د لندو کې که پښتنه لري مهرباني وکړه
مننه لاند پرستانه کوم خرم مل مسافر سلامونه وام دي چې خبره وکړي خورجان ز خپل په نظر د دوام چې یو د مزکو راګرځیدل د سیلاب وسخه یو د کورونو یعنی اوریدونکو ډیره خبره پروکړي خورجان ز خپل په نظر وام چې د روته نجیم زکه چې دی هغه دیوال غاړي سمېشته دیوالونه مرور توایو چې سمو جوړ شي دا راګرځیدل د اوبل د سیلاب مخه خپل په نظر څوک نه سینوالی سیلاب شدی خورجانې چې سم د سیلاب ښکار کیږي هغه هغه خلک دی خورجانې چې ملک کور ځای نه لري هغه د ضرورت په غاړه کې کورونه یې مجبورې په خاطر پښې غوسی یعنی زه د تجربه در شم زموږ په کندهار ولایت کې نږدې یو دې سلویش کور دی چې ضرورت په غاړه کې هغه هم زمينه خلک دی د بل په اسرایو کې پراته دي د کانان دي یان دی وبدا شورې جه سولې چې دې کټ بار ته مجبور سول دا وګړه دارو د وچ
ښکار هغه خلک کېږي چې کم زمینه خلک دي او تر اجت بالا اوبه چې راشي لوړ سړی خو په لوړ کور نشي جوړولی د هغه مخه د الله پاک څوک نشي نیولی. مګر د الماس مې دا پوښتنه ده چې د دغو خلکو ته ولې توجه نه کېږي دا کم زمینه خلک چې د سیلاب ښکار کېږي؟ یعنی دا خو نو هېڅ کور ځای نه لري، د ځای اوسېږي چې هغه د اوسېدو چاره بل
مننه شف صاحب کور دی ودان کور دی ودان پخته د نوٹ کړه بل اوریدونکو هم سره د تاسو مخبل عمر ته وای او لندو کې مخبل پخته مطرح کړئ لطفا.
السلام علیکم فرید صاحب سه محترم تا ته او ملما صاحب ته پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم. صفی الله پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګینه.
پسرلی صاحب بغلان نستړی مشي حتمان ساسې پسیمو کې به سیلابونه ډیر راغلي لند کته پختنه لري یا نظر لري لطفا لند راته وای.
ورسل خورس چل دی چې موږ خو سیلاب لري روزه فول وز موږ هم ځکه ټولی ونی ولې مټونه پکې پراته دي او داسې وبوسم پکې دي. نو ملما صاحب ویل چې کی تاسو باقلی او ماشنګ دا شان وکړی دم موږ هم ځکه دا شان نه کانی دا شان موږ هم کړلو پکې دا هغه نه کې لکه کیږي نه نشنه کیږي نه اصل نه کوي. نو اوس موږ بیا ځکه کوو چې دا چې کله بیا وتره ترایسي موږ کې وچی سی به دا موږ مې کړو بیا ډیره خسته مې کوي دومره خمه مې کوي چې خز خاوی او خایدم بیا کوي. نو عام تو کې لګي کې بعضی مزکی مې کوي او بعضی نه کوي. نو د کې لګي ټول مزکی سلاونی ول موږ په دولت باندې دا غږ دي چې د خلکو سره کومک کوي ځکه د خلک غریبان دي. نو د ټول یو کال خواري په سن لا هوسه نو د خلکو سره باید دولت کومک کوي چې چیرز ما وازوري
مدنه کور ودان پسرلی سپچې د بغلان ماړي کني ولې وا ژوندۍ وسی د څو وخت چې د بغلان سیلاب زپل پاړه باندې به موږ لاوریدونکو غوښتل. متاسفانه چې تاسو هیڅ نه وئ چې موږ پیدا کړی وای خو بیا هم پر حال مدنه چې پیدا شوې ده د پروګرام ته راغلی. سوپانی صاحب دغه پښتنه چې پسرلی صاحب وکړه چې پسیمو کې د باقلی یا مشنګ یا دا شیان کېږي خو مې کېږي د ته بیا بل څه حل لار وړاندې کوي او کنه او د افغانیار صاحب پښتنه دا و چې معیاري زراعت موږ څنګه افغانستان کې رواج کولای شو دغه رواج کول لپاره څه کول پکار دي لندو کې ورته وای.
بلې مننه. دغه سړي سب چې یادونه کړې اول ما وای چې پلیدار نه بوتات خو مې پلیدار نه بوتې کړ ما خو یک یک د ټول نمونه وصل و نه خپل دی او څومې وصل ترې کې مې رتللې شي شفتاله رتللې شي رشقه رتللې شي شوخه رتللې شي او هغه باقلی مشنګ او غیره بنان پلیدار نباتات دغه د شنې سره په توګه باندې استفاده کېدلای شي. قطعاً دغه ډیره ګټه ورته لري ځکه موږ بل لار نه لرو. نو هغه مې هم د دې جمله نباتات څخه بلل کېږي او معیاري زراعت څه وخت کېدلای شي لکه افغانیت څه پوښتنه کړې وه. معیاري زراعت دې ته ویل کېږي چې کله ته په یو ځمکه کې یو نبات وکړې ته ټول پاتې شونی کور ته درسره نه وړي. کچیر مثلا وږی راخل ساقیم واخله مشکل نشه مون ته دي ساقی و برخه بعد ته په مغتمکه کې پریږدي ا په دې خاطر چې خور څه بډای شي. دا داسې مثال لري اینن لکه یو شری ورکون کې مور کچیر شری ورکون کې مور دوباره تغذیه نشي خو طبيعه چې هم یو ماشون توان سي هم دې توان د خورم دغه څه د شری ورکون کې مور یعنی اغنبات پیسلو باندې غټوی نو کله چې نبات غټ شو دا دوباره ضرورت ته لري چې تقویہ شي. د تقویہ لپاره به سین لور دا ایستل کار مکوا کله چې وغوړو چې معیاري زراعت ایجاد کړ په افغانستان کې وزینه لارې ده چې هغه نباتي پاتیشن یو مقدار یغل ته پزما کې پریږده خپل د زمکه اصلات وړوي او بل اخر زمينه دې لپاره مسایدي چې هغه ته نباتات ښه اصل مطلوب حاصل ولري او قرار قرار هغه لور ته چې تاکو د اوس ول افغانان بسګران بیا کېدلی شي د نور داسې لار څخه چې د اصل د نور لوړېدو سبب کې د دې څخه بیا استفاده وشي. نو بهترین لار دا ده چې کچیرې طبیعي ده چې کیمیاوي کودونه لکه څومره چې ګټه لریم دومره توان لري اما عضوي کودونه قطعا ګټه ډېره لري او توان نه لري. ګټه هم د څو جهتونه د نبات لپاره مهمې دي. یو جهت دا دی چې عضوي مواد کله خور ته علاوه کړل شي کله چې غیته وبو ورکړي بیا وبو تډیره وخت پورې ساتي هغه موهیت نرم وي د نبات ریښې د فعالیت لپاره مایکرو ارګانیزم د فعالیت لپاره او برخلاف کله کیمیاوي کود تزمکې ته ورکړي کیمیاوي ماده هغه طبیعي ده چې ډیر وبو ضرورت لري او 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 په ور ور باندې او وبو کړل شي خاورې ته کوم ګټه نه راشي فقط هغه د عنصر د هغه نبات چې د عنصر د کمښت مخه مخه هغه نبات فقط هغه عنصر ولا ورا له کول کیږي. نو معیاري ترات موږ د نباتي پاتې شونو څخه موږ باید دې ته ډېره توجه وکړو چې نباتي پاتې شونو په ځمکه کې پرېږدو، حیواني سره دې ته ډېره وراله وکړو، او نور د پرمختللې نړۍ د هغو کارونو څخه مثلا مختلف فرمونونه کولای شو په یو لازم مقدار باندې ځمکې ته وراله وکړو.
اندازه
ډېر نه البته.
مننه کور ودان صبحانی صاحب ژوندۍ اوسي چې په ټوله خپرونه کې را سره پاتې شوې او د اوریدونکو پوښتنې مو هم ځواب کړې او په دې برخه کې چې اړتیا و تاسو په کافي اندازه هغه د سیلاب د مخنیوي لپاره او د ځمکې د بیرته ترمیم لپاره مو خپلې لارښوونې له اوریدونکو سره شریکې کړې. له تاسو نړۍ مننه. همدارنګه